د امریکا د او د ناتو د جنرالانو د روسي سرګندونو په باب چې افغانستان کې د سرتیرو د زیاتوالو په اړه کړی دي جزئیات اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شهید دي او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ناتو د پوځي کمیټې مشر وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول د یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند بدل نکړي لمنځه به یوړل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. ولسمشر غنی تېره ورځ د ترکمنستان په مرکز اشقآباد کې او دغلته د آسیایي لوبو د رسمي سیالیو په افتتاحي مراسمو کې برخه درلوده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سبا د متحده ایالاتو په نیویارک کې پیلېږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال په عمومي اسمبلی کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه وویل
د افغانستان جمهور رئیس والتا د ملګرو ملتو د دوائم ناستی ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اروپي شو غاښونو په اړه باندې د سیمیو نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټکی.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی دا لومړنی ګډون دی. تمه کیږي چې ولسمشر غنی د دې غونډې په څنډو کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د یو شمېر هیوادونو له نورو مشرانو سره وویني. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول د یقیني کوي چې افغان پوځیان کافي پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي. هغه دا خبرې پرون د البانی په پلازمینه تیرانا کې د ناتو د دفاع د وزیرانو تر درې ورځنۍ غونډې وروسته وکړې. هغه ویل اړتیا سره سم د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ او د سرتیرو د خوندیتوب په برخه کې ناتو او غړي هیوادونه خپل ونډه ادا کوي. ناتو سازمان په داسې وخت کې افغانستان ته د سرتیرو د لوګولو لیوالتیا په ډاګه کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له ناتو وغوښتل چې نور عسکر افغانستان ته ولیږي. د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د 180 افغان لوبغاړو په ګډون د زرګونو آسیایي لوبغاړو د سالون دننه پنځم دور لوبې پرون پرانستل شوې. د دې لوبو د پرانستنې لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورغلی و. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلان له اشقآباد ښار نه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ورزشي کاروان تر ټولو هیوادونو مخکې د پرانستې په مراسمو کې د نندارچیانو له مخې تیر شو. د سالون دننه لوبو ځینو برخوالو له مخکې سیالۍ پیل کړي چې پکې د افغانستان د جو جیتسو لوبې اتل حسین سفری د سرو زرو مډال وګټه او د پهلوانۍ په برخه کې بل افغان لوبغاړي احمد جاوید امیری د نقره مډال پر غاړه کړ. د فوټسال ملي لوبغاړو هم دوه لوبې ګټلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي لمنځه به یوړل شي. هغې له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې خبرداری ورکړ خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات لومړی له ټولو ډیپلوماتیکو لارو کار اخلي.
If North Korea keeps on with this reckless behavior, if the United States
دوی که شمالي کوریا همدا غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي او که امریکا متحده ایالاتونه په هر لار د خپل ځان او متحدانو دفاع کوي شمالي کوریا به لمنځه ولاړ شي. شمالي کوریا د جمعې پر ورځ د روسي راکټي ازموینې په دوام خبرداری ورکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرو بدل کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي خبرداري ورکړی دی چې هیواد به د 2015 کال د اټومي موافقې پر وړاندې د امریکا د هر ډول ناسم اقدام په ځواب کې سخت عکس العمل څرګند کړي. د ایران دولتي رسنیو پرون د خامنئي له قوله لیکلي چې د ایران ملت به د حاکم رژیم پر وړاندې ودرېږي او هر یو ګام به د اسلامي جمهوریت له قوي عکس العمل سره مخ شي. واشنگټن تیره اونۍ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس په ایران یو څو نور بندیزونه هم کم کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د همدې تړون پر اساس د بندیزونو کمولو ته دوام ورکوي، خو تر اوسه د یاد تړون د خوندي کولو لپاره کومه پریکړه نه ده شوې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هیواد یې کولی شي په مناسبو شرایطو کې د پاریس د اقلیم د بدلون په تړون کې پاتې شي. ټیلرسن پرون سی بی ایس تلویزیون ته ویل ولسمشر ټرمپ ویلي چې لیواله دی داسې شرایطو ته ورسیږي څو په هغه څه کې چې نور هیوادونه د ټولو ګډه ننګونه بولي ګډون ولري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جون میاشت کې ویل چې د پاریس د اقلیم د تړون نه وځي، خو په دې تړون کې به د نورو شرکتونو او امریکایي کارکوونکو په مخ خبرو ور پرانسته پریخه ده. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. ناټو وی په افغانستان کې د بارنیو سرتیرو زیاتېدل بل افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او د دې هیواد د دوامدار ثبات پر مسته کېدو کې به همکاري ولري. د افغانستان دفاع وزارت د دې خبرو هرکلی کوي.
د ښوونې او روزنې په برخه کې موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو، او بل په هوایي برخه کې موږ د آموزش لپاره اړتیا لرو، دوی باید موږ سره مرسته وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخه هیڅ سارنوال، قاضي او د وسلوال پوس افسران حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه واخلي. په دې اړه د روان خبرونې په ترڅ کې تفصیل اوریدل شي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او د همورې چې په اورزګان او غزنی کې د افغان ځواکونو د عملیاتو له امله لسګونه وسلوال طالبان او د غراس ګنشمیر افغان سرتیري وشل شوې دي. د پاکستان په باجوړ کې هم د 14 حال درکو چې پکې د یو لوړتبه افسر په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د غراز دور کوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه خبريږي.
زه تقریبا 2 لک کندهاري خساره من تمایم او د ما خساره سنجولې ده 1000 افغاني وای تاسو درکوي.
آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې azadiradio.com باندې زموږ خبرونه واورئ. د ناتو تړون پوسی چارواکي وی په افغانستان کې د دې سازمان د غړیو هیوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د دې هیواد ثبات یقیني کړي. د ناتو د پوزي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناتو به د افغان پوځیانو د روزنې، هوایي ځواک د پرمختګ، خاص ځواکونو روزنې او د پوځیانو د خوندیتوب په برخو کې خپله ونډه ادا کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم د ناتو له دې اقدام هرکلی کوي او وایي افغانستان د اړتیا وړ برخو کې د سرتیرو زیاتوالي ته سترګې په لاره دی. سیف الله سنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ناتو دفاع وزیرانو درې ورځنۍ غونډه د یک شنبه پورې پای ته ورسېده، خو د افغانستان په اړه خورا مهم مسایل وڅېړل. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وویل په افغانستان کې د ناتو د سرتیرو زیاتوالی به په اوږدمهال کې د دغه هیواد ثبات یقیني کړي. هغه دا ټینګار وکړ چې د ناتو غړي هیوادونو دفاع وزیرانو درک کړي چې په افغانستان کې د اړتیا وړ برخو لپاره سرتیري ورزیات کړي، خو په اړه یې قطعي پریکړه ورسته نیسي. د سرتیرو د شمیر زیاتوالی به زموږ د روزنې، مشورې او همکارۍ ماموریت لا پسې غښتلی کړي چې په مټ به یې ناټو سازمان او 9 غړي دا یقیني کړي چې افغان پوځیانو او بنسټونو کافي پرمختګ کړی او په اوږدمهال کې ثبات ولري. اوس چې د څه لپاره اړتیا ده، هغه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ لپاره ډېره ونډه اخیستنه ده. د افغان هوایي ځواک سره همکاري، د هغوی د خاصو ځواکونو پرمختګ او د پوځیانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري ته زیاته اړتیا ده. ښاغلي پیټر پاول وویل د ناټو لپاره تر ټولو مهمه خبره د امریکا نوې ستراتیژي وه او تر اعلان وروسته دا د ټول مسایل په ډاګه شوي چې د همدې له مخې به ناټو هم خپله ونډه ادا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت په ناټو غږ وکړ چې له امریکا سره یو ځای نور سرتیري افغانستان ته واستوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډیره مهمه ده چې ناټو دغه هیواد د اړتیاو له مخې سرتیري ورواستوي. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوایي ځواک پیاوړتیا او د پوځیانو روزنه د اړتیا وړ برخې یادې کړې.
اساسي خبره دا ده چې څومره سرتیري راځي یا نه راځي یا شمیر څومره دی دا زمونږ لپاره دومره د هغه وړ نه دی. څومره چې هغوی فیصله کوي زمونږ لپاره دا د اهمیت وړ دی چې په هغه برخو کې چې مونږ ضرورت لرو ورته اړتیا ده په هغې برخه کې کافي کسان موجود وي چې زمونږ سره مرسته وکړي. مثلا د ښوونې او روزنې په برخه کې مونږ ضرورت لرو اړتیا لرو او بل په هوایي برخه کې مونږ د آموزش لپاره اړتیا لرو دوی به زمونږ سره مرسته وکړي.
لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه خپل بې درېغه ملاتړ د اصلاحاتو په راوستلو او د اداري فساد په له منځه وړلو تړلی بللی، ناټو هم ټینګار کړی چې افغان چارواکي باید اصلاحات راولي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند ډاډ ورکړی چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره افغان حکومت پوره چمتووالی لري او د فساد د له منځه وړلو په خاطر یې هم د لسګونو قضیو مخه نیولې او لا هم هڅو ته دوام ورکوي. ناټو اوس وخت څه باندې 10,000 سرتیري په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي.
د سفیولا ستانکزی په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو تړون پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د سرتیرو زیاتېدل به د دې هیواد ثبات یقیني کړي. د ناټو د دې څرګندونو هرکلی بیا د افغانستان دفاع وزارت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخې هیڅ سارنوال، قاضي او د وسلوال پوست افسران حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه واخلي او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب ولري. د جمهور رئیس مرستیال وای نجیب آزاد وایي که دولت دا غړي د خپلو سیاسي ګوندونو غړیتوب لغوه نه کړي دولتي دندې به له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د ولسمشر د دې حکم هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا باید په هر اړخیز ډول املیشی. نور حال کابل د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی یو ځانګړي حکم پترس کې ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکو موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې بعد یادو دولتي بنسټونو کارکونکو له دولتي دندو لری کړای شي. خاغلی آزاد د ولسمشر د دې ځانګړي حکم په اړه وړاندې وویل
دا فرمان د هغه کارمند یا هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایي او دفاعي او امنیتي نهادونه وزارت لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې د یو منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري یا عضویت ولري. همدارنګه دوی نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستیال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل له دې امر مستثنا دي. د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې داسې داګانې وشوي چې ګوند یو شمېر دولتي مسؤلین په مظاهرو او نورو غونډو کې ګډون کوي. که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني بللې وی. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والي عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني نمونه اخیستي و چې سو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکونکي باید د سیاسي منډو ترلو څخه لري ووسی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا یو پر ځای پریکړه ده په دې خاطر چې له مظاهرو به ناوړه ګټه اخیستل کېده. وړاندې څو دغه سي پیښې وشوي چې مظاهرو ډلهیز لوری غوره کاوه. له دې وړاندې له حکومت او د حکومت له سرچینو نه د حکومت پر ضد ګټه اخیستل کېده. د ښاغلی مصباح په خبره حالتیا ده چې دا حکم په هر اړخیز ډول عملی شي، ځکه د ده په باور د دې حکم په عمل کېدو سره به په سیاسي مسایلو کې د یادو حکومتي بنسټونو د مسؤلینو د ګډون مخنیوی وشي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کندهار د سرپوزی زندان یو شمیر زندانیانو خپل خولې ګنډلې دي. د زندانیانو یو استازی ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه زندانیانو خپلو دوسیو ته د نه رسیدګۍ او په فرمانونو کې د نه شاملېدو په عکس العمل کې کړې ده. خو د کندهار د استناف څارنوالۍ رئیس د زندانیانو د اعتصاب موضوع ردوي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د سرپوزی زندان د سیاسي او جنایي بلاکونو شپږو تنو زندانیانو د یکشنبه په ورځ خپلې خولې له دې عمله وګنډلې چې په خبره د دوی دوسیو ته پر وخت رسیدګي نه کیږي او د ولسمشر د بخښنې په فرمانونو کې هم دوی ته د شمولیت حق نه ورکول کیږي. د اعتصاب کوونکو زندانیانو یو استازی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ملګري چې په عیني بند محکوم شوي وه له زندان آزاد شوي، خو دوی نه د ولسمشر د عفو په فرمانونو کې نیول شوي او نه هم د بند د مودې د پای ته رسېدو راځي د ازادېدو په اړه اقدام شوی. نوموړی وایي دولت د دوی ستونزو ته تر هر څه ژر رسیدګي وکړي.
چانه کاله په مابس کې تیر کړی دی، شش پاش کاله چې و کاله تیر کړی دی، د دوی په یوه جرم راغلی دی، په یوه ورځ راغلی دی، د دوشیان ځوانان چې هغه یا پیسه دار دی، دغه دی هغه شپږ میاشت پنځه میاشت مخکې لسوي دی، دغه پات خلک پات دي چې وڅ خپل په ځخان. او بل خبره دا ده کوم چې د رئیس جمهور پر نام دی راځي د دکاندار کې د کیج د افغانستان په څلور په درو دي ولایتو کې تطبیق شي، دلته نه تطبیق کیږي. د پنځم نیم فرمان د نړیوال ورځ د شوز د ورځ 215 نمبر پرماندی راغلی دی د سنری ته د بکسوی خرانوالی ته وایي هغه د تابل سنری ته سوال سوي په داغه باندې مې خلګي لسوي دي کای خلک تر رسیدل دي خوار او غریب ناش دي.
د زندانیانو داستون زمو د کندهار د استیناف سارنوالی ل رئیس عبدالرحمن کوشان سره شریک کړه. کوشان وایي د زندانیانو د اتصال پاړه دوی ته تر اوسه معلومات نه دي رسیدلي، خو د فرمانونو د ځان علت ناسم شفافیت او په داغه پروسه کې د صلاحیتونو محدودیت. نوموړی وایي چې د ستونزې د واري لپاره هڅې روانې دي.
د حیات ته خواته خدای دا کبي سیم د خواته خپل لسنه جوړي د لسنه برته زی مرکز ته دا به پر دوی سو باندې دي تر پنځو کال پر کېد وی هغه د لوی څارنوالي صلاحيتي هغه الته د کیږي پاسيږي دا قتل کیږي صادق قتل کیږي دا مستحق کی څنګه دي مستحق او تر هغه چې نور څه د جنایت په مرحله کې هغه د زی ریاست جمهوریت نو د ریاست جمهوریت څخه بیا هغه فرمان د کیږي هغه د منځوريږي بیا ریټراز دا لسنه چې دوه ولایت د مرکز څخه د ترازي دا به خېر وخت په پارکینسي موږ مختل اکثر په تشويش کې چې خلک غوښتنه کوي او یا تر وخت زمان باید توسي نه نش مش نه باید پکښوي دا مشکل ستاسو.
تر دې مخکې هم د کندهار په ګډون په یو شمېر زندانونو کې زندانیانو خپل د سیو ته د نرسیدګۍ په موخه په بیلابیلو ډولونو اعتصابونه کړي. کتونکي په عدلیه او قضایي بنسټونو کې د فساد شتون د دې ډول شکایتونو اصلي سرچینه بولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په اورزګان او غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سخت جګړې شوې دي. افغان چارواکي 15 وسلوال طالبان په دې جګړو کې وشل شوې او یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. په اړه یې لسیم شریف الله شرافت رپورټ لري.
د غزنی ولایت د پولیسو ویان په هیما مرخیل ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د دیاکول وسوالۍ د روبات په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي او غوښتل چې یاد پوستا سکوت کړي، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه یاد بریدونه په شاتم بولي. نوموړي وایي چې د یاد بریدونو پر مهال 8 سیمه ییز پولیس او 6 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 سیمه ییز پولیس او 8 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي دي.
شہادت رسیدی ها
خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو ته ویل لاس پولیس وژل سوی او یاد پوسټه د دوی لاس تلویدلې. ښاغلی مرخیل دغه راز ویل چې تیر ورځ په همدې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د خالد په نوم هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې پر مهال د یو مشهور قومندان درشاد په ګډون نونستانه وسلوال طالبان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان کړي. نوموړي وایي چې په یادو عملیاتو کې د دې لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. ښاغلی امرخیل همدارنګه وویل چې په همدې شپه د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې افغان امنیتي ځواکونه یاد بریدونه په شاورتون بولي. نوموړي وایي چې د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان خلیفه په ګډون څلور وسلوال طالبان وژلي او شپږ تنه یې نور ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې په یادو بریدونو کې د دې لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. بل خو بیا د غزنی ولایت په گاوند کې د ورزګان امنیتي مسولین هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا ویان واحد الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د افغان ګډ ځواکونو لخوا د ورزګان ولایت په خاص ورزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي چې پر مهال یې څوارلس تنه وسلوال طالبان وژل سوي او یولس تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه رادې موټرونه او یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي.
په خاص روزګان کې تېره ورځ کې مسوپر ټکانو بمبار کړی و. د هغې په نتیجه کې څوارلس نفره دښمن وژل شوي، یوولس نفره ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو او د یادې نښتې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. له نوري اسنوري څخه اورو.
امریکا او ناتو تر اوسه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ستراتیژي نهایي کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، که څه هم د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې لپاره ستراتیژي په 13 اګست میاشت کې اعلان کړه، خو پینتاګون او ناتو د دې لپاره چې په دې هیواد کې دغه 14 کلنه جګړه په څه ډول مخته یوسي د دغې ستراتیژۍ پر نهایي کولو کار کوي. دا څرګندونې امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې دي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دغې جګړې په اړه د امریکایي قومندانانو لیدلوری او د نورو سرتیرو په برخه کې د ناتو وړتیا دغه مسله ځنډنې کړې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي، که څه هم متحدو ایالتونو په وروستیو اونیو کې افغانستان ته نور سرتیري استولي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د دې کال د جګړې په روان فصل کې چې مخ په ختمېدو دی د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي او دغه د ځواکونو زیاتېدل هم یو لنډمهاله حل لاره وه چې د جګړې په ډګر کښکېلو قومندانانو یې غوښتنه کوله. خو د ورځپاڼې په وینا پینتاګون تر اوسه دا مسله څېړي چې راتلونکي 2013 میلادي کال امریکایي پوځیان په څه ډول په دې هیواد کې ځای پر ځای کړي. واشنگتن پوسټ د امریکایي چارواکي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ډېر متمرکز دی، خو متحده ایالات له خپلو ناتو متحدینو غواړي چې په دې برخه کې خپله ونډه زیاته کړي تر څو امریکایي پوځیانو ته د دې زمینه برابره شي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورنږدې شي. د هغې په وینا د امریکا پوځ په افغانستان کې د هوایي ملاتړ او د ټپیانو د انتقالولو په ګډون د جګړې د پرمخ بیولو تحسات او امکانات لري چې سرتیری د روزنې او مشورې ورکولو له ماموریتونو وړاندې د خپلو ملګرو افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. خو واشنگتن پوسټ د ناتو د پوځي کمیټې د مرستیال مشر چکی جنرال پیتر پاول هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي، تر اوسه دا روښانه نه ده چې د ناتو اضافي ځواکونه به چیرې او څه ډول دندې سرته رسوي او زیاتوي. که څه هم د امریکا ستراتیژي یو روښانه تصویر ورکوي، خو دغه تړون به د اکتوبر د میاشتې تر کنفرانس پورې ونه شي کړی چې د نورو سرتیرو په برخه کې نهایي پریکړې وکړي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په افغانستان کې د ملکی دفاعي ډلو موضوع ته پام اړولی چې د خپلو سیمو د امنیت په ټینګښت کې به ونډه اخلي. د خبرونې په وینا د پلان له مخې په دې غور کېږي چې 20,000 ولسي خلکو ته روزنه ورکړل شي چې د اسلامي سختدریزو ډلو له وسله والو په تصفیه شوو سیمو کې دفاعي چارو کې ونډه واخلي. خو د خبرونې په وینا له دې سره داسې اندېښنې بیا راپورته شوي چې ښایي دغه سیمه ییز ځواک په یوه بله بدنامه ملیشه بدله شي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د دفاع لپاره د حکومت ملاتړي وسلوالې ډلې د جوړېدو وړاندیز په داسې وخت کې کېږي چې افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د په زیاتېدونکو حملو د په شا تمبولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. وژنې او تېښتې یې هم د کمزوري عمده دلایل دي. خبرونه په دې برخه کې د بشري حقوقو د څار د ډلې چې مرکز په نیویارک کې دی څېړونکو پاتریشیا ګوسمن نظر هم اخیسته چې ویلي دي د افغانستان د حکومت دغه پلان چې غیر منظم ځواک رامنځته کوي ملکیانو ته به ډیر ناوړه نتیجه ولري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان هم د دغه پلان د تایید ترڅنګ ویلي چې په دغه ځواک کې به هغه کسان چې له خپلو سیمو سره ښه بلد دي او په دې پوه دي چې په څه ډول یې دفاع وکړي شامل شي.
د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وی د ایجنسی په لوی مومن سیمه کې د یو جکپور د یو جکپوري دولتي چارواکي په موټر د سرک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې د دې مقام په شمول لک تر لک شپږ کسان وشل شوې دي. چارواکي وی چې دا پیخه د اکشنبه پر سر غرمې وروسته رامنځته شوې ده چې مسؤلیت یې د رپورټونو له مخې تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیسته. د پیخې نور تفصیل زموږ د همکار ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
افغان پولیسو سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د یو ځایي حکومتي افسر پر کاروان د سرک غاړې پم چاودنې شوې چې ګڼو کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. ځایي رسنۍ د باجوړ ایجنسی د حکومتي او امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا پیښه د یکشمې پر ورځ تر غرمې وروسته د ایجنسی په لوی مامون سیمه کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږ شپږ کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه برید هدف د باجوړ ایجنسی جګپړې دولتي چارواکي تحصیلدار فواد علي وو چې د برید په نتیجه کې د خپلو څلور ساتونکو او ډرایور سره یو ځای وژل شوی او موټر په بشپړ توګه له منځه تللی دی. په سیمه کې یو دولتي چارواکي انور الحق له فرانس پرېس خبري اژانس سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او زیاته کړې ده چې په برید کې تحصیلدار فواد علي موټر په نښه شوی چې د باجوړ ایجنسی بانډه ګړیکال تنګي ته پر لارو. په دغه پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي هم دي چې د درملنې لپاره پیښور ته لیږدول شوي دي. د راپورونو له مخې دا ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی چې له امله ښایي د مړو شمېر پورته شي. امنیتي ځواکونه تر پیښې وروسته د پیښې ځای ته رسېدلي سیمه یې محاصره کړې او تلاشي عملیات هم کړي خو د پیښې په تړاو یې د چا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. باجوړ ایجنسی افغان پولیس ته سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې له تېرو لسو کلونو راهیسې پکې د تحریکي طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو وسلوال میشت وو. که څه هم امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې نږدې اته کاله وړاندې پراخ پوځي عملیات وکړ او سیمه یې له ترهګرو پاک اعلان کړه خو په دې وروستیو کې په باجوړ ایجنسی کې پر امنیتي ځواکونو حکومتي چارواکو او قبایلي مشرانو بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي دي. خو دا پېښه په دې وروستیو کې تر ټولو ستره ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په باجوړ کې دغه برید مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی دی. د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي او جکپور دولتي چارواکو په باجوړ ایجنسی کې د ځایي حکومتي چارواکي پر موټر بمې چاودنه غندلې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره پنځه صفه په کابل او لوی خارون کې په صفه ډول واوري. اپل کمپنی هڅه پیل کړې ده چې لوی اتومات موټر جوړ کړي. په دې اړه لیسمت ساروان اورو.
اپل کمپنی د لویو اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو هڅه پیل کړې څو د دغه شرکت د ودانیو ترمنځ خپل کارکونکي له یو ځایه بل ته ورسوي. اپل په خوا غوښتل چې اتومات موټر جوړ کړي خو وروسته یې وویل چې له دې فکره لاس په سر شوی دی. د اپل شرکت د تازه اعلان وشوه چې دا کمپنی لا هم د اتومات موټرو فکر پرې ایښی نه دی. خبری سرچینې وایي اپل د متوسطو یا شټل اتومات موټرو په لټه کې دی چې خپل کارکونکي پکې له یو ځایه بل ته یوسي. د اپل دا موټرونه به پیل نومیږي. پیل د پالو آلتو د کلمې لنډه بڼه ده. د اپل کمپنۍ مرکزی دفتر په پالو آلتو کې دی. اپل کمپنۍ د دغو موټرو په جوړولو کې له یوې بلې کمپنۍ سره چې نوم یې نه دی اعلان شوی همکاری کوي. اپل شرکت سمو د وړاندې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو جواز ترلاسه کړ. د شرکت مخکې له د اتومات موټرو ځینې پرزې جوړې کړې چې د لکسس په شمول ځینې موټرونه ورڅخه کار اخلي. ستاسو جغ د آزادۍ پر چپو
حیدر خان صاحب د پاکستان خو ډېرې وعدې کړې دي خدای دې وکړي چې دا ګشتي په خپله وعده عمل وکړي دا به هم د دوی په ګټه په خیر هم زموږ امریکا نړیواله ټولنه باید فشارونه پرې راوړي چې دواړو خواو ته خیر او ګټه ورسیږي دونی سادات پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري کلونه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نوې دښمنی پیل کړې ده او دا دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتونکي وي
احمد شاه بابا کرخیل ما ضروره دا خو نتیجه نه وګدی پاکستان سره سوزل کینه هغه یو که هغه خپل وفا بخانه لري وادي کوي خو وفا نه کوي وادي سره دا خو باید چې فشار پیراوړي وشي چې یو هغه عمل وکړي چې دا نتیجه ورکړي دا به فایده ده چې څومره زی ورزی کینی ایز
زه خیال باجه اسکلم پاکستانیان خپل پښمن باندې وفادارین دکړي انده کړم کوي موږ په دې باندې بالکل متفقین یو دې بګونه سیاست دار کلم سره خپل بګونه سیاست
سوسم غغله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه خبريږي خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لندېستا ولسمشر محمد اشرف غني د ملګرو ملتونو په مهمه سملي کې د ګډون لپاره متحده ایالات روان شوې ده د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وی افغانستان ته د دې تړون د زیاتو سرتیرو استول د یقیني کوي چې افغان پوځیان کافی پرمختګ وکړي او افغانستان اوږدمهاله ثبات ته ورسیږي په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي نیکی هلی ویلي که شمالي کوریا خپل غیر مسؤولانه چلند ته دوام ورکړي نو دا هیواد به له منځه یوړل شي او د ایران مذهبي مشر وایي که امریکا د 2015 کال د اټومي تړون پر وړاندې ناسم اقدام وکړي د اسلامي جمهوریت له سخت عکس العمل سره به مخ شي
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلي بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مده غزنی د خار د یو دکاندار ستونزې راخسته د وای سو کال مخکې په یوه 14 کې دکان روان شو د دولت مسؤلینو د زیان سروې او ژمنه ورسره وکړه چې مالی مرسته به ورسره وشي خو د په خبره ښکاری چې د غزنی د ولایت مسؤلینو دغه مسأله هېر کړې ده او د غزنی چارواکي وایي چې دغه دکاندار د ولایت مقام ته ورشي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې چارې ولټول شي لومړی به د خان محمد دکاندار او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو خبرې واوري پام ورته راړو
د انصاف په لټه کې
ورور نن دې څه دی
نن خان محمد
له کومه ځای دې تلیفون کړی
له فلانسې د غزنی
نه ستونزه دې څه ده ورور
غواړو داسې چې درې کارته د آیاتي سره د دغه خلک ټول متضرره شو د مارکیټو خاوندان متضرره شو دکانداران متضرره شو ټول مسؤلین خبر دي درې وارې آیاتان راغلو یو وارې آیاتان راغلو بررسي وکړه وایا دروغ گفته بیا بل وارې آیاتي وکړه وایي زیاتې ویلې دي بل وارې درېمه ډله راغله وایي دا مناسب ډله ده او اهلي کار دي دا خلک شیغو بررسي وکړه د خلکو چې ټولو چې خسارې نوشته کړې یو یوړې د ولایت مقام ته د مساخان اکبرزاده په میز تقدیم کړې ورته لګو کېل چې خلکو ته وعده ورکړه چې تاسو خپل شیان مس جوړ کړئ چې د تاسو خسارې موږ برابر کړې دي اوس یې په خپل مصرف جوړ کړئ چې د خپل مصرف خلکو جوړ کړو دغه درېیم کال چې چا ته یوه روپۍ نه ده ورکړې چې ولایت ته ورسې هغه مني چې دلته راغلی ده بودیجه اما له ولایت بیرته نه دی وتلی، ملت ته یې نه دی ورکړی.
دا چاودنه په کوم کال کې شوې؟
په درې نوي کال کې، یا د سنبلې میاشت وه یا د میزان میاشت وه، په دې کال کې چاودنه وه.
ستا دکان د غزنی ښار په کوم بازار یا کوم مارکیټ کې و؟
د دکان د سلطان مارکیټ کې و.
سلطان مارکیټ د غزنی ښار په مرکز کې دی؟
مرکز کې دی. وه
تا ته ټول څومره زیان اوښتی؟
زه تقریبا 2 لکه کلدارې خساره من سوه یم، او د ما خساره یې سنجولې ده 1000 افغانۍ وای تا ته درکوي.
په دې هکله تاسې د والي دفتر ته تللي یاستئ او دا ستونزه م ورسره شریکه کړې؟
د ولایت مقام ته د ټولې مارکیټونې رهبرۍ چې کلانتري چې یو سړی د حکیم خان په نامه چې هغه د یک د ولسوالۍ مربوطه د حکیم په نامه دی ټاکلی و چې مرکز ته بم راځي او په ولایت کې بم دی معلوماتونه کوي. دغه کوي حکیم خان هم خپل شخصي کار وخته ده ته اوسېدي چې هغه نه ده خوړلی، او د هغه خلک ورته مثبت جواب مقام د ولایت نه ورکوي.
د غزنی ولایت مسؤلین څه وایي؟
نو دا چې نه پوهېږو چې ولې خو ما نه ده معلومه چا سره ووایي.
ښه، که دغه پیسې د مرکز نه غزنی ولایت ته رسېدلې، څه فکر کوي دا څه شوې؟ آیا بل چا خو به لرې کړي نه یي؟
ډېر امکان خو د دې لري، ځکه چې خپل ځایونه جوړوي او هغه په مدرن شکل جوړ کړو او خلکو په خپله خساره جوړ کړو، خلکو ته تر اوسه 1 روپۍ نه دی ورکړی.
اوس تاسې غوښتنه څه ده؟
زموږ غوښتنه دا ده چې د جستجو انصاف شبکه تاسې یاست، مسؤولین را وبولئ که هغه بیا خپل جواب وایي چې دا بېرته دلته دغه ملت ټول راټول شي، یو نماینده وټاکي، هغه نماینده ته یا دې جواب ورکړي چې موږ درکوو، او یا دې جواب ورکړي چې موږ درخواست دي تاسې مشکلات بېزو کولی هم سو هم سو که موږ داسې به پاتئ.
یو بله پوښتنه هم درنه کوم، ته اوس څه کار کوې او ژوند دې څنګه تېرېږي؟
ژوند وروره دا ول دی چې نور کله بانه ته و خدای مهربانه ده، یو 500 روپۍ به راته پیدا کېدلې مزدوري، هغه به ما د بچیانو خصه هغه ته کېدله، مشکل دې حلېدو. اوس یې د درس مشکل هم راله غاړې ده، د مکتب فیس هم راله غاړې ده، کتاب و قلم و لباس هم راله غاړې دي، او 200 روپۍ مزدوري راکوي. د 8 بجو د سهاره تر 15 بجو د منیز په منډلي کښې منیز پاکوو، بیا بوجیو کښې ځای پځای کوو، بیا 200 افغانۍ راکوي، 15 بجې هم را رخصتوي.
ستا ستونزه به د غزنی ولایت له چارواکو سره شریکه کړو.
تاسې جستجو وکړئ، د انصاف غوښتنه در چې کوو، یعنې تاسې د ټولې دنیا دپاره خدمت کړی ده، بیا زه درته ټېلیفون کوم، بیا مشکل نور چې درته وایم، تاسې به همکاره یاست.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د غزنی د والي له ویاند ښاغلي عارف نوري سره شریکه کړه. محترم نوري صاحب، تاسې به د غزنی په ښار کې د یوه مارکیټ د یوه دکاندار شکایت اورېدلی وي، په دې هکله ستاسې معلومات څه دي؟
هغوی ته سلامونه وړاندې کوم. دغه پیښه تقریبا 4 کاله مخکې په غزنی کښې شوې وه، چې له هغې نه وروسته غزنی ته 3 والیان راغلي دي د اوسني والي په ګډون باندې. پیښه د بردوست پر مهال شوې، سرویان د مرکزي حکومت او هغه یو کمیشن چې ورته ټاکل شوی و، د هغه کمیشن لخوانه هغه مهال سروې وشوه، او ژمنه دا وه چې دغو متدرینو ته به 1% مرسته کوي چې دوی هغه خپل کاروبار بېرته پیل کړي، ځکه چې تقریبا سلګونه هغوی دلته په مکمله توګه باندې لاغه شاموال انترنت سره لمنځه تللي وو، او نور داسې څوانه مې هټېوالې نه درلودې چې بېرته کاروبار فیصله پیل کړي. دا چې پیسې د دغه متدپوره له مرکزي حکومت څخه راغلي دي که نه دي راغلي، موږ په جریان کښې نه یو، ځکه چې له پیښې نه ډېر وخت تېرېږي، او اوسنۍ رهبري هم هغه مهال نه درلوده. خو په دې برخه کښې به موږ تحقیقات وکړو، د رهبرۍ سره به موضوع شریکه کړو، څو دا ضرورته شي چې که پیسې انتقال شوي دي که نه، او که را انتقال شوي دي کوم ارګان ته او چا ترلاسه کړي ده، ولې نه دي توضیح کړي.
ستاسې اقدام به صحیح په دې حیسه کښې؟
ژمنه مو دا ده چې انشاءالله دغه موضوع په جدیت سره وڅېړو، او که چېرته دغه پیسې را انتقال شوي وي چا چې ترلاسه کړي دي، هغوی به مشخص شي، او په عادلانه توګه به انشاءالله چې متضررینو ته ورسېږي.
نوري صاحب، څه ډاډ ورکوئ که د ده اسناد صحیح وي او دی په حق وي، د ده خساره به جبران شي؟
بلې، یو ځل بیا هم غواړم چې یو اشاره وکړم چې دغه پیسې دغه اوسنۍ رهبرۍ ته موضوع به تحقیق کړو، که چېرته رارسېدلي وي او نه وي توضیح شوي، د مخکني والیانو پر مهال به را انتقال شوي چې انشاءالله پیګیري به شي. او دا ارمه ده چې هغه مشترک ګډ کمیسیون چې د خلکو د استازو د هټېوالو د استازو تر منځ یو ګډ کمیسیون، او د مختلفو دولتي ارګانونو لپاره دغه کمیسیون چې البته غړي درلودل، هغوی سروې کړې ده چې څوک څومره متضرره شوي دي، نو لشکه پرته چې د هغوی د سروي ته په کتو سره به متضرینو په مشخصه او شفافه توګه باندې هغه پیسې وویشل شي څو هغوی بېرته د خپل کاروبار تجارت پیل کړي.
ښه نوري صاحب، که دا دوکاندار تاسې ته مراجعه وکړي او خپله ستونزه درسره شریکه کړي، مرسته به ورسره وکړئ؟
هره ستونزه په دې ولري هر وخت کولای شي چې ولایت ته راشي، د ولایت له رهبرۍ سره د ولایت کچه واک سره له نږدې نه وګوري. کچته دوی دلته مراجعه وکړي، اسناد ولري چې دغه فایل انتخاب شي، دلته به زموږ کار لا اسانه شي. زما غوښتنه د دې ورنه ده چې هر محل وخت سره ټول شي راکړي شي، ولایت مقام ته د رسنیو دفتر، د ولایت مقام د دفتر ریاست ټول دوی په چوپړ کې، نو په دې نه سره دغه همکاري وکړي په دې برخه کې موږ ان شاء الله خدمت کوو. زموږ دروازې د ولس په مقام اخلاص دي.
د انصاف پلټکه
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د غزنی د خار یو دکاندار وای چې سو کال مخکې په یوه 14 کې دکان روان شوه. د دولت مسؤلینو هغه سروي کړ او ژمنه ورسره وکړه چې دغه تاوان لامل به ورسره مالی مرسته وکړي. دی وای تر اوسه پته مده خو مرسته ورسره ونه شوه. او د غزنی ولایت چارواکی وای چې دوی د غزنی ولایت د مقام دفتر ته ورشي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته لارې چارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجود وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي.
السلام علیکم. موږ سره یو سړی ستانه ولده سړی دی چې موږ ته پته نه لګېږي. مور پلار دې په دې خبر شي چې دا سړی دلته دی، او که غواړي چې دی پیدا کړي پر دې ټلیفون باندې زنګ راوي 0 3 1 0 0 4 2 9. یا نمبر تکرارو 0 1 0 3 1 0 0 4 2 9. والسلام.
بلے السلام علیکم. آزادی رادیو کا کون سا دا پیغام دی؟ ما یو ورځ خاص پیدا کړی دی چې دا لاس ورځ کې ښاکه ده. د کندهار ما کندهار کې و چې هغه ما ار څه کې پیدا نو معلومات لري او نشار یې سوري تل دی او دا غوښته مې جماعت څنګه وایو.
السلام علیکم. سلامونه ونه کې له ازادۍ راډیو د مرکزو عزیزانو پروګرام ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته کشمن ترخیلم د کابل ولایت د بیسب دولسوالۍ نه. ما څونی مخکې یو پیغام پریښی و. البته دلته زموږ په کلي کې یو تن ده چې په نامه د عالم احمد، تقریبا دا شپږ میاشتې کېږي چې دلته زموږ کلي کې ګرځي او لږ عصبي تکلیف هم لري. تقریبا 10 کاله عمر لري. هر څوک د ده د کورنۍ او خپلوان نو ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ وایي او خپل دغه ورک شوی عزیز دی بوجي ما ته داسې ښکاري او دی چې کله کله په صد باندې راشي نو بیا ځان د ننګرهار ولایت معرفي کوي. نو که هر څوک پاک معلومات غواړي ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ وایي 0 9 4 0 9 4 0 9 4. شماره بیا هم تکرارم 0 9 4 0 9 4 0 9 4. نور مو خیر نشم. د خدای په امان.
بلې، السلام علیکم. د زبیر د ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. فارم د یو شخص په حق معلومات تر کړم. او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاف کړی و، د هغې په اکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم. او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلۍ والا کولای شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښېږدي. دا د زما نمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې اتله د اصولي اسلام د قایصو څخه معلومات ورکړم. ډېره مننه.
له کندهار څخه د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 0 8 2 3 8. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسان پکښ لټوي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همداراست تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ یو دوست دی د روزګان ولایت څخه مدرسه سره دی د امین الله په نامه. شپاړس کاله کېږي چې موږ سره د مړو او د ژوندي د رک نه دي معلوم. زما پیغام د سلطان محمد زوی دی د روزګان ولایت څخه مدرسه شوی دی امین الله په نامه دی. نو هر چا د کې معلومات یې د ټلیفون په دې شمېره کې زنګ موږ ته راغوی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ازادي راديو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه زما نوم عبدالمنان دی، د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ یو دوست نادرکه سوی د روزګان ولایت څخه د توری د سیمې څخه، د شپاڼس کاله کېږي چې د مرګ او د ژوند درک یې موږ ته نشته. نو هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات لري، هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ را ووهي. یو لک کالداري بخښې ورکول کېږي، د یوه موټر سره، د سراچې موټر سره ورک شوی دی. شپاڼس کاله کېږي زموږ د ټلیفون شمېره دا د 0 اویا 4 اویا 40 15 اوولس. چې د شپې شمېره یو ځل بیا 0 اویا 4 اویا 40 15 اوولس. هر چا که معلومات راکړي یو لک کالداري په ایمان کې ورکول کېږي. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی، زه د جوزجان د ولایت یم. زما مېړه دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. د متین په نامه نومېږي، د ایمل په نامه یې دی، چې د جوزجان د ولایت اوسېدونکی یم. او که په دې اړه یا تاسو ته معلومات وي، موږ ته معلومات راکړئ. او که مو یا معلومات ونیو، بیا موږ ته معلومات راکړئ. او زما شمېره ده، زما سره یې ولیکئ. که تاسو په دې اړه معلومات وکړئ، موږ ته معلومات راکړئ. او یا که دی زما غږ اوري، زما شمېره دې ولیکئ تاسو سره. زما شمېره ده 0 2 0 5 1 7 2 9 8. یو ځلې به بیا هم خپله شمېره تکرار کړم، چې 0 2 0 5 1 7 2 9 8. زما پیغام همدا دی، که مو په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ، یو لک روپۍ جایزه لرئ. پامان، ښه وخت، ښه شېبې ولرئ.
السلام علیکم. زه چې عزت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر څخه خبرې کوم. زما د خاله زوی د صدیق الله په نامه دی، چې دا 3 کاله کېږي د خپل کور سره ناترکه شوی دی. هر مسلمان ورور که لیدلی وي د ده په هکله معلومات ولري، زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 و 0 8 9 و 8 2 1 بیا 2. شمېره یو ځل بیا تکراروم. 0 و 0 8 9 و 8 1 1 2. ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه کوو چې زموږ دغه پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي. کار مسلمان ورو ته معلوم تنزور داره بشه ورکو شیرینی ازادی رادیو زنده باد تخته پمان.
بلی سلام علیکم زه غفار خبر کوم زموږ می واکا ورک دی د کندهار ولایت څخه د محمد هاشم پر نامه دی ولمن ولایت څخه د شنه کلی څخه د اجشاجان پیغام پر یوسی و چې یو سړی ماته معلوم دی پاکستان کې دی نو لمبر معنی کې نو څه د زما پر نمبر رابطه را سره و چې نو زبالو سره وکم زما نمبر دی 0002 301 2 بل نمبر دی 0002 302 سلام علیکم.
سلامونه ستاسو دا د زادر رادیو ټولو کډرمن همکارانو ته زه د ټلیفون پر کښه فیض الله مطمئنه مې اړیکه مې د هلمند ولایت مدالیت نیولې ده. زما کا د قاسم په نامه دی تقریبا 15 کال کې چورک دی د اجباسن کا او محمد ترګول الله او شمل الله ورور دی د رستم کا سوی دی تقریبا 15 کال کې چورک دی هر مسلمان ورور ته چې درک منو یا چاته معلوم یې به مستره د ټلیفون پر دغه شمارو اړیکو نیسې خپل جایزه درلاسه کی د ټلیفون شمارې دی 0303 876 422 بل شماره ده 0301 3 10 نور به دا شایسته وخت مینه سم ښه وخت ولرئ د الله په امان.
اولدین ته راخلې ما د دې سبز نه دلته یو نفر نه درکه شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګلنواز ده ولد شان نواز دی وایي چې زه د ننګرهار یم دا 4 میاشتې کېږي نه درکه شوی دی مونږ په کلي کې ګرځي که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغې شمارې ته زنګ وایي 0503 203 1315 دوباره تکراروم 0803 3 1115.
زما مدلاند فرا ولایت کلستان ولسوالۍ زما کاري راز ما جام په نامه کې ورکښوي دی په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ وایي 0108 3 0 2 1.
السلام علیکم زم رامشارم دریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالي توجنه لکلي تازه رادیو ته پیغام ثبتوم مو یو دوست ډیر ښکاله مخکې مدارک سوای ده یا عبدالرحمن په نامه ده که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي میاده یې زما هغه ته خپل عبري نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 1 9 1 5 1 6 9.
زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنځویر ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما ورور د درې 4 کال کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درکه که دی خپل دا اعلان اوري بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووي 0 1 2 1 2 شماره یې بار بیا 0 1 2 1 2. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي چې ماما نیمېږي دای سوی والا دا دای موږ خوري دا دای دا ډېر جار لس کاله موږ ورک دا که چیرته موږ هغه غاوړي زه شر اکبر زوی د ګر اکبر نو سه ما ما ته په دې سمره زنګ وای چې پروا یا یا یې سات سو شل فلورا ته چې پروا یا یا یې سات سو شل فلورا ته او سلام.
السلام علیکم یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت څنګه د ولسوالۍ څخه زمای ورور دی د نور محمد په نامه د کلار نوم یې تور اکادي سهار څخه معلومات دي په دغه ټلیفون شماره کې مستر زنګ وهلې دي په دغه شماره کې مستر زنګ وي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي. او سلام زړه کرکین ته سلام.
السلام علیکم جوړ تخیر زه د کندهار ولایت څخه فیض احمد محمد ما یو اخشي ورک دی عبدالمحمد نمیږي چې د 15 کالو دی د اعصابي تکلیف له کبله نادرکه دی که هر یې ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0 1 8 12 1 6 شمېره یو ځلی بیا صفر اویا اته دېرش دولس یو سلو شپږ یاد دې لري چې لس زره افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي.
بلی السلام علیکم، زه نصیب الله جان د کندهار د کنجوایي د ولسوالۍ څخه سر تلیفون پلین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی، تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کور څخه ندرکه دی، د اتو کالو دی. نن هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا که په خارج کې که د لي که په کندهار کې، نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. زما د تلیفون شمېره ده 0 2 9 9 8 2 4 4. هر شکه په دغه شپېره ما ته زنګ ولی لس زره افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي د خدای په امان.
السلام علیکم. الحمدلله، زه کوم د فراه ولایت د شیرواني کلي څخه تا ته زنګ وم. یو پنځه پلان مو دی ورک دی، د سلطان اخون نمی دی، د خان محمد بابو زوی دی، د فراه ولایت د شیرواني کلي اوسیدونکی دی. و پاکستان ته په دروازې باندې نه در اخسته و دی. هر مسلمان که ولی دی دغه شمارې ته دې زنګ ووي 0 2 0 2 0 4 3. دغه شمارې ته دې هر مسلمان که ولی دی دغه شمارې ته دې زنګ ووي. بله شماره 0 2 2 2 5.
ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسو نصر کړئ. محترم، زما یو زوی دی عمران په نامه، د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه، د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جومات څخه په خسر دي خلل د دماغ و له کوره نادرکه سوی د عمران نومېږي. 14 کاله عمرې ده، د اووه کاله کېږي ترای تم دی، هېڅ ترکې نشته. هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چېرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې، موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 0 9 4 0 8 5 شیرینۍ ورکول کېږي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یېږم، او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال د کور نادره کړی، هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو. او سر یې هم په ټلیفون نه خلاصېږي، تقریبا د 6 کالو دی، سنګرې سړی دی، د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي، هغه لاندې شمېره زموږ سره دې اړیکه ونیسې 0 2 9 5 8 4 5. بله شماره د 0 10 3 5 4. السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ځوان د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یم. زما یو د اکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دوراني زوی دی، حیات خان نومېږي، مشهوره پوری و. 8 کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د فاتیانو په سیمه کې نادرکه شوی دی. نو ژره وبرېتی شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د 8 کالو رئیس چې هېڅ پته نه معلومېږي، او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو. نو دغه هلک ورک دی، اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي. که چیرې یو چا په شهادت رسولی هم دي، لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات یې د 8 کالو مخکې یا د 8 کالو په وخت کې، نو دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 6 5 4 1 0 8. شمېره بیا وایم 0 1 0 6 5 4 1 0 اته ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروانکلا د بوستانزو اوسیدونکی یو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما یو بچی ورک دی شپږ سکال دی څنګه دې شمیاش کیږي چې د کور څخه نظر کسوي دي ارچا ار مسلمان کرا وانسان کې په پاکستان کې د خدای درزا د فارجه زموږ سره په د اشمرو باندې تماس ونه شي ترنګ هم سور بخوندې سور الک دی د شوار سکال دی. اول اشمره د ټلیفون د ازما ده 0 اویا 2 اویا 1 1 0 0 0 دوم اشمره د 0 اویا 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خپل اوري نو چې په دا وش مرو باندې مر سره تماس ونه چې خدای مې مال سره ورځ نه یک مرغه په مخه مشاسه
زه د غزنی ولایت یو بند ولسوالۍ لیکل نه لیکل کېدل کوم د عبدالرحمن په نامه یو د کاکا زوی د پیران چې څنګه دې سال ډېر سال کېږي چې نادرکه ده نو داسې مرض درته وایم چې صادرت راکړو چې فراویه